خدا نگهدار، جور و صحتمند باشین.
سلامونه، زه صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته مخ راغلاستویم. پیل په خبرونو کو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو ته استولو خبر ورکوي. WHO نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1,000,000 نسخې ولایتونو ته په لار دي، څو د ناروغیو د مخنیوي برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي. WHO اوس مهال د ټول هیواد په کچه د ځانګړو ناروغیو د 14 روغتونو، د شپږو سیمه ییزو روغتونونو، 6 ولایتي روغتونونو، د ولسوالیو په کچه د 9 کلینیکونو او همداراز د 2 نورو روغتیایي مرکزونو ملاتړ او لاسنیوی کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژي لرونکي خواړه ورکوي، ځکه ډېری زده کوونکي په وګیناس ښوونځي ته ځي. WFP پر ایکس شبکه په یو خبر شوی ویډیو کې وایي دا مواد چې د بسکویټونو بڼه لري هر ورځ د ښوونکو لخوا په ټول هیواد کې د لومړنیو ښوونځیو پر شاوخوا 500,000 زده کوونکو نجونو او هلکانو ویشل کیږي. د WFP د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له 100,000 کورنیو څخه 9 کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو او کلونو کې په پرلپسې ډول په دې هیواد کې د زیاتېدونکې لوږې او بېوزلۍ په اړه خبرداری ورکړی دی. د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلاف فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې 2 کسان په سر او 3 په ټټر په مرمۍ لګېدلي دي. په کرکوک کې چې د 100 توکمونو وګړي ژوند پکې کوي، له 2 ورځېنی کړکېچ وروسته ګرزبندیز لګېدلی دی. ګرزبندیز پرون مازدیګر وروسته له هغه اعلان شو چې په سیمه کې 2 سیالې ډلې، یوې خواته کردان او بلې خواته ترکمنان او عربان، د اعتراضونو لپاره راووتل. دا اعتراضونه د امنیتي ځواکونو له شتون سره سره تاوتریخوالی واوختل. او د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافعې سیستم یې د روسیې له 15 ډرونونو څخه 22 راغورځولی دي. اوکراینی چارواکو نن وویل د روسیې دا بې پیلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسه کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوي دي. د دوی په وینا دې بریدونو 2 ملکي وګړي ټپیان کړي دي. موسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تړون د ترفسخ کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته سر مطلب مو دا دی چې په افغانستان کې د بریتانیا د دینی علماو یو سفر ته غبرګونونه څه دي، د دې سفر ګټې او اغیزې به څه وي. د چارو د کتونکي نظر پرې لرو. مولانا عبدالصبور،
پکار ده چې دې دا خبره د علماو اومني کنه دې په دینی مجالسو کې دینی مجامعو کې اعتبار بیا لاله سبور.
WFP وایي په هر لسو افغان کورنیو کې نه کافي خواړه نه لري. د اوکراین د جګړې تازه حال بم له احمد تکل واورو.
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران سخت شاهد دوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي.
او لمر ته د هند یوې سپوږمکۍ د استولو په اړه هم راپور لرو.
د هند دغه ادیتیا ون نومي بیړۍ د لمر د سترګې د څیړنې لپاره لیږدول شوې ده. ماموریت به په 15 ورځو کې په خلا کې ال1 نومي ځای ته ځان رسوي.
د جولای په میاشت کې افغانستان ته د بریتانوي علماو د یوې ډلې سفر له غبرګونونو سره مخ شوی دی. د طالبانو د حکومت وسلواله مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهې دې لیدنې ته په اشاره ویلي دوی هڅه کوي د جبهې په ټکو چې د طالبانو ظلمونه عادي وښیي. په ورته وخت کې 500 مدني، د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو بریتانوي چارواکو ته په یو آنلاین پرانیستې لیک کې ادعا کړې چې افغانستان ته د دغو بریتانوي علماو سفر د طالبانو د ښودلو په هدف شوی دی. خو د بریتانوي علماو دغې ډلې ویلي افغانستان ته د سفر هدف د حقایقو او د افغانانو د حال معلومول دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان د علماو یو پلاوی هم د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په اړه د خبرو لپاره د تېرې 5 په ورځ کابل ته سفر کړی دی.
د طالبانو حکومت مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهې افغانستان ته د بریتانوي علماو د یوې ډلې د سفر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي میسم نظري د یو شنبه په ورځ په خپل ایکس یا بخوانی ټویټر پاڼه کې له بریتانیا څخه افغانستان ته د علماو وروستي سفر ته په اشاره سره ادا کړې چې دوی په لندن کې د افراطي افکارو په خپراوي کې مشهور دي او اوس هم د ده په خبره د طالبانو د ظلم او ترهګرۍ د عادي کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای میاشتې په پای کې د بریتانیې د دینی علماو یو پلاوی افغانستان ته راغی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو، عدلی او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره یې وکتل. د علماو دغې ډلې افغانستان ته د خپل سفر موخه د حقایقو معلومول او د افغانانو د وضعیت څېړل په ګوته کړل. هغه مهال د طالبانو حکومت هم ویلي وو چې د دغو دینی علماو د سفر هدف د افغانستان د واقعي انځور لیدل دي. په ورته وخت کې 500 مدني د ښځو او د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو د بریتانیې چارواکو ته په یوه آنلاین پرانستي لیک کې د دغو علماو د سفر موخه د دوی په ټکو د طالبانو ښکاره کول ښودلي دي. په دغه لیک کې چې یو شمېر کسانو لخوا لاسلیک شوی، د بریتانیې له چارواکو غوښتل شوي چې د طالبانو د عادي کولو لپاره د دغو کسانو او د هغوی د سازمانونو تبلیغاتي او ناسم کمپاین پای ته ورسوي. په دې لیک کې راغلي د طالبانو هغه چارواکو چې د بریتانیې له دیني علماو له ډلې سره یې لیدلي په افغانستان کې ډېر تاوتریخوالی کړی او د ملګرو ملتونو سازمان په تور لیست کې دي. د بشري حقونو یوې فعالې مولوده توانه چې دغه لیک یې لاسلیک کړی ازادي راډیو ته وویل:
ای علمای دین و روحانیونی که سفر کردن به افغانستان،
دیرای دغه علما او چې افغانستان ته سفر کړی اکثر پاکستانیان او عربان دي، لکه څنګه چې په لیک کې دي. هغه هوټ کړی چې د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو عادي کولو لپاره تبلیغ وکړي. دا په هیڅ ډول د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده چې اوس د طالبانو د تاوتریخوالي قرباني شول.
افغانستان امروزه قرباني خشونت ها و وحشت گروه طالب شده.
په همدې حال کې په لندن کې د بشري حقوقو فعال او تیرونکو شهیر کریمی چې د دې پرانستلی کې ولې کوله د ازادي راډیو ته وویل:
بعض از این ملاها پس از بازگشت
یو شمیر دغه ملایانو له افغانستان څخه لستنیدو وروسته یو شمیر مقالې ولیکلې او غونډې ترسره کړې او افغانستان یو امن او له هر ډول ستونزو څخه لري د جنت په توګه یاد کړ. لکه څنګه چې د افغانستان خلکو د رژیم منلی دی، له طالبانو سره کومه ستونزه نه لري او د بیلګې په توګه هغوی د طالبانو ښوونیزې کړنلارې د علم د استثمار په توګه بیان کړل.
موږ هڅه وکړه چې د علماو د دې ډلې له غړو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د دغو بریتانوي علماو د ډلې یوه غړي حمید محمد دالهور په نوم له یوه یوټیوب چینل سره په مرکه کې دا کړې: د افغانستان کوم تصویر چې لویدیځې رسنۍ خپروي توپیر لري. نوموړي په یو ډول د طالبانو د فعالیتونو هرکلی کړی خو زیاته کړې ده چې طالبان ستونزې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان د تېرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دې سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته تللی او هلته یې د افغان علماو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکو سره کتلي. د دغه سفر موخه د ښځو د کار او زده کړو په اړه خبرې اترې دي چې د طالبانو لخوا پرې بندیز لګول شوی. د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوی د سفر پایلې لاندې دي اعلان شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغان ښځې او نجونې له کار، زده کړو، ټولنیز او سیاسي فعالیتونو څخه محرومې شوې دي. د طالبانو حکومت د هغې ده برعکس چې وایي د ټولو افغانانو بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي. فعالانو او د بشري حقونو سازمانونو د طالبانو دغه بندیزونه له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده.
په همدې مورد د دینی عالم او د چارو لشنونکي مولانا شیخ الحدیث عبدالصبور عباسی سره زموږ همکار اسدالله الدین مخکې خبرې کړې دي او د علماو د سفر د اغیزو همدارنګه ځینو نور اړوند مسایلو په اړه ترې پوښتنې کړې دي.
کوشش خو پکار دی او د علماو همدا وظیفه ده، پوهانو مشرانو همدا وظیفه ده چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي، خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي، هغه درسته لار او صحیح لار او ګټوره لار هغه ورته په ګوته کړي او هغه ورته وښيي. نو دې نه مخکې یو کوشش شوی او د بینون مللی ساتوانه د علماو کوم وفد چې راغلی اوس دا بل وفد دا هم لکه راغی کابل ته. قرآن کې الله فرمایلی: وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ته نصیحت کوه خبره بیا بیا یادوه، نصیحت چې دی بالاخره مؤمنان ته فایده رسوي. نو موږ خو د دې جهودو، د دې کوششونو او د دې تګ راتګونو او د دې ملاقاتونو هرکلی کوو، ښه یې ګڼو او درست یې ګڼو. پاتې شو په طالبانو باندې د هغې اغیز. نو زما دیانتدارانه نظر دا دی چې دې شیانو کې خو فایده شته خو زما یقین نه راځي چې دومره زر فایده به ورکړي، ځکه ما چې څومره ولید مونږ هم د یو علماو د یو حیات په شکل کې افغانستان ته تللي وو طالبانو
خو عباس صاحب زه همدې پوښتنې ته راتلم چې تاسو هم تازه افغانستان ته سفر کړی و له طالبانو سره محتمان کتلي دي، څه عوامل دي چې د نړۍ علماو سره دوی یو وخت لوکیږي نه؟ مثلا دوی وایي چې دوی د فتواو په برخه کې یا هم د اسلامي مسایلو د تګلارې په برخه کې د نور نړۍ علماو ته اړتیا نه لري او خپله په ځان بسیا دي، ولې دوی له نړۍ سره یو وخت لوکیږي نه د ځینو تګلارو په برخه کې؟ عباس صاحب
خو همدا خبره ده کنه چې لکه تاسو خپله تقریبا ویلي چې دا د هغه فارسي کې د ګرایش یا د عقیدې خبره ده، اوس د دې فکر زما په خیال همداسې جوړ شوی دی. ځینې خلکو دا سیاسي اړخ وایي چې دی کې به د دې خپله کومه سیاسي ګټه وي، خو ما چې څونه محسوس کړه، زه ختم کېدای شم غلط هم کېدای شم، چې ما څونه محسوس کړه دا د ګرایش مسله ده یا د دوی د فهم مسله ده، د دوی د پوهې مسله ده، د دوی پوهه همداسې ده، خو دا پوهه هم د دوی تر منځ یا دا تعبیر اتفاقي نه دی. ډېر په دې حکومت کې داسې علما هم شته، افسران هم شته او سه منصبان هم شته چې هغې د دې فیصلې مخالف دي، خو چونکې چې هلته داسې یو منتخبه شورا یا پارلمان یا ولسی جرګه یو شی نشته دی چې هغې ځان هغه کوچت شي، سب که کومه مشوره هم کوي نو څو مخصوص علماو سره یې کوي او هغه هم زما په خیال په همغې باندې ځان مکلف ګڼي. دا ستونزه ده، دا د ګرایش او د عقیدې او د فهم مسله ده. ما مخکې فیسبوک کې یو مضمون هم لیکلی و د فهم اشتباه په نوم باندې همدې موضوع کې، نو دا د فهم اشتباه ده او کوشش پکار دی چې دا حل شي.
بله، او عباسی صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، له نړیوالو سره ټکر که هغه په سیاسي برخه کې ده، که هغه مثلا دغه د دینی شاعرو په برخه کې ده، دینی علما مثلا یو څه وایي، د نړۍ علما یو څه وایي، او طالبان بیا وایي چې دوی د نړۍ د علماو فتواو ته اړتیا نه لري، خپله په ځان بسیا دي، په بشپړه توګه مفتیان لري، څه فکر کوئ دغه ټکر به د طالبانو حکومت ته څه ډول تمامیږي؟
ما په خیال باندې دا ټکر چې دی یو خو په بین المللي سطح باندې د دې اعتبار ته تاوان رسوي، او دوم په اسلامي غورځنګونه، اسلامي حرکتونه، فقهي مجامع، کویت کې ده، مدینه منوره کې ده، جده کې ده، امریکا کې ده، دا د علما واټه غټې ټولې نه دي، نو چې دی دیوبند دی، اظهر دی، دا غټې ادارې دي، علمي ادارې دي، دا المجلس الاوروبي للافتاء، اروپایي مجلس د فتوی د پاره، دې سره دا ټولې غټې غټې علمي ادارې دي، نو دی چې د دې ادارو خبره نه مني، نو په اسلامي تحریکونو کې، اسلامي ټولنو کې، او اسلامي جامعو کې، او علمي مجامع او کې د دې د خپل اعتبار لاله سور کې د دې باره کې بده سي او تاثیر جوړ شي چې دا هیڅ خبر نه مني، نو د دې لپاره خدا چې خپل اعتبار برحال وساتي، د خلکو چې ور سره کوم محبت ته هغه ځای وساتي، او د دې علما مشوره اومني، او د ټول علما چې دي دا خو نه دي چې ټول بغلط وي، دا ټول بخطا وي، د ټولو فهم کې به اشتباهي، دا خو داسې نه ده. نو پکار ده چې دوی دا خبره د علماو اومني، کنه دوی په دینی مجالسو کې، دینی مجامعو کې خپل اعتبار بیا له لاسه به ورکړي.
مولانا عبدالصبور عباسی و چې کابل ته د بریتانیا د علماو او همدارنګه د اسلامي همکارۍ د سازمان د علماو د سفر په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک او دا چې دغه سفرونه به څه اغیزې ولري.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې له هرو لسو کورنیو نه کافی خواړه نه لري. ډبلیو اف پی په خپل ایکس پانه لیکلي داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان یې نار ښوونځیو ته ځي. د خوړو نړیوال پروګرام د یو شمېر زده کوونکو ویډیوګانې هم خبرې کړي چې وایي په لوږه ښوونځیو ته راغلي دي. د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي په افغانستان کې له 1.5 میلیون زیات افغانان خواړه نه لري او سم نیمایي په قحطۍ کې ژوند کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د هرو لسو کورنیو له ډلې نه کورنۍ کافی خواړه نه لري. ډبلیو اف پی دا شمېرې تېره شپه په خپل ایکس پانه خبرې کړي. دا سازمان دا هم وایي لوکه تر دې کچې رسیدلې چې ډېری ماشومان تشه معده ښوونځیو ته ځي. د پروګرام د یو شمېر افغان زده کوونکو او د هغوی د ښوونکو ویډیوګانې هم خبرې کړي چې هغوی پکې په دوی د لوږې د بدو اغېزو په اړه غږېږي. حضره چې د خوړو نړیوال پروګرام د ښوونځي ټولګي او ولایت په اړه معلومات نه دي ورکړي، د خپل ژوند په اړه وایي: د خوړو نړیوال پروګرام په دې ویډیو کې د سلمی پونوم د وی خون کې څرګندونې هم خبرې کړي چې وایي ولګې زده کوونکي تر دې کچې رسولي چې سم زده کړه نشي کولای او تر خوای د زده کړې لپاره بشپړه انرژي هم نه لري.
کله چې دوی سر کې راشي صنف ته مونږ ګورو، کله چې زه ورته درس ورکوم دا ډېر څه خپي خاموش یا رنګ یې ډېر خړی، نشي کولای چې درس یې کزه پوښتنه وکړم څه ځواب راته نه وایې، نشي کولای دې د وجود چې دا ډېر کمزوري.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي هیڅ ماشوم باید په تشه معده زده کړې ونه کړي او له همدې عمله د دې پروګرام له قوله دوی په ټول افغانستان کې هر ورځ نږدې 200,000 زده کوونکو ته بسکټ ویشي چې په دې شمېر کې سمې نیمایي نجونې دي. ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان هم وایي بې وزلي تر دې کچې رسیدلې چې دوی د څه اخستو توان له لاسه ورکړي. د هلمند اوسیدونکی عبدالاحد:
نه کارو کتار سه، نه د سړک تاسه چې روزانه مسلمان فکر وکړي، نه وروره په یو بل دنده کې یا د یو بل دنده د موسیه د طرفه سه چې پر ولو باندې یو کار شروع شي یا پر سړکانو شروع شي، د یو لار د لارو سه کار نه.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د خلکو د ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو پرون یې په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه د تیرو میاشتو په پرتله نوره هم ټیټه شوې. په کور دننه د خوراکي توکو په تولید کې زیاتوالی راغلی، د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت پام وړ لوړ شوی او د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې ټیټوالی هم راغلی دی. مجاهد داسې مهال په افغانستان کې د وضعیت د ښه والی ادعا کوي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي په افغانستان کې له 1.5 میلیون زیات افغانان خواړه نه لري او سم نیمایي په قحطۍ کې ژوند کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو په وړاندې جنسیتي تبعیض په پراخه کچ او سیستماتیک ډول بنسټیز شوی. دغه مرکز په یو راپور کې چې د یکشنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو په یو ویب پاڼه کې خپور شو، دا هم ویل شوی چې په دغه هیواد کې توکمیز او مذهبي اقلیتونه په سیستماتیک ډول په نښه کیږي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی په خبره خوندي دي. اخوا یو شمېر فعالان په افغانستان کې د ښځو او لږکیو د حقونو پر تأمین ټینګار لري.
د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وایي طالبانو په افغانستان کې له ټولنې څخه د نجونو او ښځو په حذفولو سره د دوی پر وړاندې جنسیتي تبعیض په پراخه کچه او سیستماتیک ډول بنسټیز کړی دی. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د دغه مرکز په یو نوي راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا په یو پاڼه کې خپور شو، راغلي چې پر بنسټیزو ازادیو د محدودیتونو دوام او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د زورولو په وړاندې د مجازاتو معافیت د نړیوالو قوانینو د جدي سرغړونو لپاره یو مناسب چاپیریال رامنځته کوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو فعال ډاکټر حمیرا فرهنګیار وایي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې ښځې تر ټولو تیاره ورځې تجربه کوي.
روزانه افغانستان
د هرې ورځې په تیرې دو سره افغان خزه انزوا تزي او ټول حقونه او امتیازات ترې اخیستل کېږي. په ټولو برخو کې د ښځو نشتوالی ښیي چې طالبانو د ښځو پر وړاندې د جګړې اعلان کړی او د افغانستان ښځې د نامعلوم لوري او تیاره راتلونکي په تمه دي.
د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنې له پیل راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري او د 2022 کال په وروستیو کې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړل شوې. طالبان لا هم ښځو ته په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو او په سینګارتونونو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي او هم له تفریح په اوږدو لارو کې له یوازیتګ او ورزش کولو منع کړي دي. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز په خپل وروستي راپور کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې قومي او مذهبي اقلیتونه په ځانګړي ډول چې هزارګان په سیستماتیک ډول په نخښه کیږي. د دغه مرکز په ټکو دا په ګوته کوي چې طالبان ممکن د زیانمنونکو خلکو د ساتنې توان نه لري او یا هم نه غواړي د دوی ساتنه وکړي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري نظام پر مهال په ولسی جرګه کې د دایکندي د خلکو استاذ ډاکټر محمد علي ادعا کوي چې شیعاګان له څو کلونو راهیسې د ترهګرو ډلو لخوا په نښه شوي او د طالبانو حکومت هم د بشري حقونو تړونونو په برخه کې د مسؤلیت احساس نه کوي.
وقایع و رویدادها بیانگری
پیکی خیلی چی هزارگان چی تا نیمهی دیر نفوس شیعگان دی نچو کلونو رئیس ده مذهبی افراطی ډلو لخوا تر هدفی او وژون کبریدونو لاندې دی او لبل خوا د طالبانو حکومت هم بشری حقونو تړونونو ته ژمن نه دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان بلال کریمی نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د لګکیو د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ژمنو خبره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د لسګونو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې پکې هزاره او شیعهګانو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د هزارګانو او نورو قومي او مذهبي اقلیتونو په نخښه کولو په اړه تر دې مخکې هم اندېښنې راپورته شوې دي. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت د نړیوال مرکز په وینا د تیرو او وسنیو سرغړونو نه جزا معافیت په افغانستان کې د جرمونو د دوام لامل شوی او ټینګار کوي چې طالبان د وسنیو چارواکو په توګه باید د بشري حقونو ټول موجود نړیوال تعهدات چې افغانستان یې غړی دی باید ومني.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې د روسیې له 15 درونو 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکو نن وویل د روسیې دا بې پیلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسی کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوي. د دوی په وینا د دې بریدونو دوه ملکي وګړي ټپیان کړي. موسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو ترکیې په منځګړیتوب د تړون تر فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوی دی. احمد تکل په دې اړه باندې وروستي معلومات راسره شریکوي.
د اوکراین هوایی ځواک کوي چې د هوایی مدافع سیستم یې نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې دا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي ښار اودیسی کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د بریدونو د لړۍ پر مهال په نښه شوې. د دوی په وینا د بریدونو شاوخوا 3.5 ساعته دوام وکړ. د روسیې پوځ نن سهار وویل چې ډرونونو یې تیره شپه د ناټو د غړې رومانیا په سرحد کې د دانیوب سیند پر غاړه د اوکراین بندري تاسیسات چې د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم وو په نښه کړل او ټاکلي اهداف یې ټول وویشتل. خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې ملکی صنعتي تاسیسات ویشتلي دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر پر خپل ټلګرام پر لیکلي چې په دې حملو کې دوه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین پوځ وایي چې له دې حملو وروسته په تاسیساتو کې لګېدلی اور یې ډېر ژر وژلی دی. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د دې هېواد د غلې د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی دی. روسیه د دې تړون له فسخه کېدو وروسته پر اودیسی او میکولایف سیمو چې مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي او د اوکراین د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم دي حملو ته زور ورکړی. بل خو د روسي د ملي امنیت د شورا مرستيال دیمیتری میدویدف ادعا کړی چې دروان کال پایله تر دې دمه شاوخوا 2,80,000 کسانو په پاوڅ کې د شمولیت لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. میدویدف چې د روسي ولسمشر هم پاتې شوی دا څرګندونه د روسي د لری ختیځ سیمې له چارواکو سره په هغه لیدنه کې وکړي چې هدف یې د ده په وینا د اوکراین د جګړې لپاره پاوڅ ته د خلکو جلبول و. میدویدف وویل چې د پاوز د معلوماتو له مخې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د قراردادونو په اساس د احتیاطي ځواکونو په ګډون شاوخوا 2,80,000 کسان د پاوز لیکو ته منل شوي دي. مسکو تیر کال هغه نوی پلان چې د پاوز په محاربوي برخه کې په 10% زیاتوالی راځي او شمیر یې 1.5 میلیون ته لوړیږي اعلان کړ. د برتانیا د دفاع وزارت د یو راپور له مخې روسیې په وروستیو میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو له وګړو هم غوښتي دي چې د اوکراین په جګړه کې برخه واخلي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وربشو هند ته هند تر سپوږمۍ وروسته اوس لمر ته یو ماموریت وراستولی دی. د آدیتیا ال 1 په نوم د هند فضایی خلایي ماموریت بیړۍ د سپتمبر په 2 په کامیابی سره لیږدول شوې ده. د دې هدف د لمر د سترګې څیړنه کول دي. تر دې له مخې د اګست پر 3 د هند چاندریان 3 په نوم بیړۍ د سپوږمۍ له جنوبي قطب سره نږدې ښکته شوه. د رویټرز له اژانس ویډیو څخه ګولایاس په دې اړه نور جزئیات سره شریکوي.
د هند دغه آدیتیا 1 نومي بیړۍ د لمر د سترګې د څیړنې لپاره لیږدول شوې ده. ماموریت به په 125 ورځو کې په خلا کې ال 1 نومي ځای ته ځان رسوي. ال 1 د ځمکې او لمر ترمنځ هغه ځای ته ویل کیږي چې ورڅخه مشاهده کیدلی شي. مشن یا ماموریت به د لمر سترګې نه 1.5 میلیون کیلومتر لري دا څیړنه کوي. دا څیړنې لپاره دا ځای ځکه ټاکل شوی چې دلته به د فضايي بیړۍ توازن برقرار وي او مالی لګښت به هم کم وي. ماموریت به د 15,00,000 کیلومتر سفر وروسته په 4 میاشتو کې د څیړنو لپاره ټاکل شوی ځای ته رسیږي.
اور جس کا انتظار تھا
دا آدیتیا ایل 1 اسپیس کرافٹ ہیز بین انجیکٹڈ ان این الیپٹیکل
اوربٹ. آدیتیا ایل 1 خلائی جہاز یو ډیر ځانګړی مشن دی. په دې کې د مرحله وارو څیړون لپاره سپوږمکۍ تجربه دی.
مشن موډ هیر ود دا اپر سٹیج اف دا پی ایس ایل وی ټیکنګ 2 برن سیکوئنس فار انجیکټینګ دا پرائمری سیٹلائټ فار دا فرسٹ ٹائم.
آدیتیا په هندی ژبه کې لمر ته ویل کیږي. دا روانېدو پر وخت د مشن د لیدو لپاره په زرګونه کسان ورټول شوي ول او له نورو لارو یې 8,00,000 کسانو ننداره کړې ده. دا به په هغو لمریزو بادونو څیړنه کوي چې په عمومي توګه په ځمکه اغیز کوي.
آدیتیا یو ځل ځای ته ورسیږي نو دا به د هېواد د هیلیو فزیکس او حتی د نړیوال ساینس پوهانو لپاره لویه اساسه وي.
تر دې ماموریت له مخې هند د اګست په 3 نیټه د چندریان 3 په نوم بیړۍ په کامیابۍ سره د سپوږمۍ په جنوبي قطب برخه کې کوزه کړې وه چې دا مهال یې د دې هېواد د فضايي څیړنو مرکز ته معلومات لیږدول پیل کړي دي.
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښې سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240. تاسو لا پیغامونو
سلام ناونی کی هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناستي خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې انتزی چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت حکومت څخه مغوښتنه دغه چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دی بیرته یلاکړي او دغه بندیز دېست کړي ترڅو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی، دا د دې بحث ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانانو لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام، دلته په فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ کې اوبه ډېرې مخ کښته کېدو باندې روانې دي. دلته اوس اویا متره ته اوبه رسېدلې دي، په ډېرې چټکۍ سره اوس اوبه مخ کښته روانې دي. طالبانو ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادۍ د لارې چې دلته دې باید دا برمو ته توجه وسي، باید مخنیوی یې وسي. دلته برمې ویل کېږي او بیا حد اوبه ځینې راکښکول کېږي، باید دا غږ دې واوري. دلته سخت کمی د اوبو ورسره روان دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.